دا ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې اوس د خبرونه پیل شو او د نن مازیګر تر 15 بجو پورې تاسو په دې خبرونه کې خبري مطالبه او اونیس پروګرامونه درته خبرو. په دې خبرونه کې به د ناتو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ خبري واوري چې وايي په افغانستان کې د اوږدمهالي شراکت لپاره د اصولو او د لارښودونو پر جوړولو په غور لګیا دي. واوري چې د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې په افغانستان کې د سونزو او د دغه هیواد د کمزوري پرمختګ د ساتنې لپاره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې نن په کراچۍ کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو پر یو موټر باندې په حمله کې تر 30 زیات خلک وژل شوي او د ناټو تړون عمومي منشي پر روسیا غږ کړی چې د اوکراین له ختیځه دي خپل عسکر وباسي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې سید کمال شارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د هلمند د ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. افغان ولسمشر وایي چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند نه دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې اچول دي. او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی. د خبرونو تفصیل د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د هلمند ولایت امنیت امیر بچاګول بختیار ازادي رادیو تول چې په دغه حمله کې درې پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوی او شپږ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان شوی دي. پر همدې محل د دې ولایت ایمرجنسي روغتون نکریوال ډاکټر وای چې دوی ته د پیښې لځای او جسدونه وړل شوی چې درې پولیس دي. افغان ولسمشر وایي چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند نه دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې او ډار اچول دي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن په ار کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کوخ سره د لیدنې پر مهال وکړې. له ولسمشر ایمانی څخه په خبره سوي اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د تهدیدونو نوعیت تغییر کړی دی او روان جنگ پر افغانستان تحمیل شوی دی. پر همدې محل د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د سولې په برخه کې د ولسمشر هڅې وستایله. ولسی جرګه وایي د امنیت د ټینګښت لپاره به یو ګټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې له تایید وروسته به حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې مشر او د روف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د کورنی امنیت، دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه به په دې طرحه کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې نامنوی زور اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلې دي چې د جګړې له لارې به ورته ځواب ورکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی او تیر شپه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې ولسیوي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو پر دوه اړخیزه همکاري خبرې کړې دي. سرچینې زیاتوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره د اوږدمهال مرستو ژمنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وايي په جنوبي ښار کراچۍ کې وسلوالو کسانو د شیعه اقلیت پر یو بس ډزې کړې او لښته لږ درې څلوېښتنه یې وژلې او ډېرې نورې ټپیان کړې دي. چارواکي وايي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وایي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یو جماعت په لور روان و چې وسلوال کسان ورپورته او پر مسافرینو یې ډزې وکړې. دغه پېښه نن سوې ده. د پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا سوې ډلې جوند الله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان احمد مروت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به پر شیعه مسلمانانو او عیسویانو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړي چې وسته اوکراین په ختیځ کې د وربند مراتولو حساس وخت را رسیدلې دی. جان کيري د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر اوسه د بحث وروسته د خبرې کړې دي. کيري د ترکیه په اناتول شهر کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې اوس هغه جدي وخت را رسیدلې چې روسیا او بلتون غوښتن کې د منسک تړون عملي کړي. جان کيري د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبري اعلان وکړ.
I think there was strong agreement among all of the NATO members
د وی ز فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته او هغه دا چې اوس د روسیې او بیلتون غشتون کول لپاره د منسک تړون د عمل کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسیدلی دی او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید وکولای سي چې د شخړو سیمې ته ورسي او دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسیږي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لاسلیک سو. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې روسیا باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ بند کړي او له دې سیمې څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. نیپالی ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپټرې پسې ګرځي چې له 8 عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه هیواد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکښې مړه سوه. تر دې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په هغې زلزلې کې چې شدت یې 8.8 درجې و څه باندې 8000 کسان مړه سوه او شاوخوا 40000 نور ټپیان سوه. د امریکا دغې ورکه سوې هلیکوپټرې د پلازمینې کتمندو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرستې رسولې چې پرون لا درکه سوه. په دې هلیکوپټر کې شپږ امریکایي او دوه نیپالي سرتیري وه. دغې سیمې ته ځایي اوسیدونکي له دې کبله هدیره وایي چې دلته زلزلې ډیری کورونه له خاورو سره سم کړه. د الوتکې د راډیوي اړیکې تر پرې کېدو د مخه د عملې ږغ اورېدل سوی چې د تیلو د ستونزې په اړه یې خبرې کولې. د نیپال پوځي چارواکي وایي د دې هلیکوپټرې د لټون له عملیاتو سره شپږ نورې هلیکوپټرې او سلګونه پلي ځواک کونه یو ځای سوی دی. په نیپال کې د زلزلې پرونیو ټکانونو هم چې شدت یې 8.3 درجې و 8.5 نور کسان وژلې دي او څه باندې 1200 نور کسان ټپیان دي. د دغې زلزلې ټکانونو په هند کې هم 14 تنه او یو کس په تبت کې وژلې دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو اداره وایي د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې امله چې په یوې پوځي غونډه کې خوب وړی و د خیانت په جرم اعدام کړی دی. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي شاین کیونګ مین ویلي چې د استخباراتي ادارې چارواکو د تړلو دروازو تر شا د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټې ته ویلي چې د شمالي کوریا دفاع وزیر هیون یونګ د اپریل په وروستیو کې د پیونګ یانګ په یوه پوځي اکاډمۍ کې د سلګونو کسانو په حضور کې په ډزو ووژل سو. د شمالي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي دفاع وزیر هیون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر سوی و په یوې پوځي غونډه کې په بیده کېدو سره د دې هیواد مشر کیوم یونګ اون ته به احترام کړی او هم یې څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې خبره کړې ده. او د امریکا په فلادلفیا ایالت کې تیره شپه له کرښې څخه د یوه مسافر وړونکي ریل د شویدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل سوه او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوی دغه ریل له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سی این این تلویزیون د امریکا د فدرالي ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نښانې نشته چې ګواکې دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12 اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18 اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19 اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 3 اسمان وریځ. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 8 اسمان لمر.
ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې سوې او وروسته په خبرونه کې رپورټونه درته ولرو. اوریدونکو د ازادي رادیو په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو اوري چې د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن په ترکیه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري کړي. د ترکیه صدر اعظم ویلي
ان افغانستان وی اول نو دټ دیر از سټیل ا لانګ وی ان اورډر ټو اټین دی کیپاسټی.
دوی وایي د افغانستان پر حالاتو ټول خبري یو چې هلته د دې لپاره چې د هیواد خپل د امنیتی په وړاندې مبارزه قابلیت پیدا کړی لا ډیره وجدلاره پاتې ده. نو نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په همدې خبرونه کې به د ترکیه د صدر اعظم د خبرو جزئیات او درته واورو. نن وسلوالو کسانو په هلمند کې حمله کړې و. دغه حمله چیرته ورسیده او نوې معلوماتي څه دي په همدې خبرونه کې به رپورټر ته وړاندې سي. په سیمه ایزو مسایلو کې مو د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده. نن په پاکستان کې وسلوالو کسانو په کراچي کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو په موټر باندې حمله وکړه او تر څلوېشتو زیات خلک یې ووژل. د کراچي د پولیسو یو افسر وایي
آئینہ میں ہے ایس ایم جیز ہیں اور دوسرے مختلف ویپنس ہیں اندر جا کے مارا گیا باہر سے
تو وای د بیلا بیلو وسلو څخه استفاده کړو وسلوالو کسانو او د موټر د ننه ننوتی وو پر خلکو یې ډزې کړې دي. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو ترڅنګ اونیز پروګرامونه درته ولرو. د مخکښو شوز اونیز پروګرام او د بشري حقوقو اونیز پروګرام خبرونه. اول مطلب مو د ترکیه څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې ده. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالانو ته په دې اړه چې په غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کوي وویل چې د افغانستان مسله، د اوکراین مسله او د منځني ختیځ حالات په دوی د غونډې د تمرکز ټکی وي. یان ستولتنبرګ په دې اړه چې پر افغانستان په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو خبري وسی خبري اعلان ته وویل
وی آر ګوینګ ټو ډیسکس اند ټو اډریس دی لانګ ټرم پارتنرشپ وی فورسی
دا وایي موږ به افغانستان سره د هغه اوږدمهاله شراکت په اړه چې موږ یې فکر کړی دی خبري وکړو او هغه به د غوڅ ملاتړ پرم دروان ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل کیږي. موږ پریکړه کړې چې افغانستان سره به اوږدمهاله شراکت ساتو. دلته به موږ له افغانستان سره دغه شراکت لپاره د اصول او لارښودونو په جوړولو بحث وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترکیه ته تللی او دی به هلته د ناتو د عمومي منشي سره وګوري او دغه پلان پر جزئیاتو به خبري سره وکړي. په همدې غونډه کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل چې په افغانستان کې د پرمختګونو کمزورتیا او د امنیتی ستونزو پیچلتیا ته پام باید تر 2014 میلادي کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیول سي.
In Afghanistan we all know that there is still a long way in order to attain the capacity
د وای په افغانستان کې مشتاس ټول په دې پویږي چې د دې لپاره چې د دغه هواد امنیتی د امنیتی ستونزو پر ځای ورس پر ورځ نوی رامنځته کیږي د مبارزې قابلیت تر لاسه شي او ځلاره پاته د موږ باید خپل پرمختګونه سره راټول کړو او د افغانستان د چارواکو سره همکاري وکړو ترڅو هغه اصلاحات چې اړتیا ایسته عملی شي. په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه لا هم د کمزوري دي. نو موږ ته شایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناتو او نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیسو. د ازادي راډیو خبریاله په ترکیه کې د انتالیا په ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ده. د هغه ځای څخه به د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې تاسو ته خبر درکو. ورسته له هلمند رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو اوریدونکو د اوس را سره د ترکیه څخه د ازادي رادیو خبریاله فریبا واحدی د ټلیفون په لاین کې ده. دا د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لپاره ترکیه ته تللی. نو فریبا جانې څه نوی معلومات در سره سته؟
بله فرشته جان، بازم سلام مجدد به شما. منشی اومی ناتو نیم ساعت پیش در نشست خبری حضور یافت و به پرسش های خبرنگارا پاسخ داد. منشی اومی ناتو گفت که ماموریت آینده ناتو در افغانستان ماموریت ملکی خواهد بود. گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد خواهد بود. همچنان افزود که آنها امروز به توافق رسیدند که حتی پس از ختم ماموریت قاطی ناتو هم در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای استولتنبرگ گفت که از آغاز ماموریت قاطی ناتو در افغانستان تلفات نیروهای افغان به خاطر بیشتر شده است که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند، پس طبعا آنها با چالش روبرو خواهد بودند. و همچنان گفت که نیروهای افغان امسال با چالش زیاد روبرو هستند و در این موقع هدف آنهایی است که نیروهای افغان با از طریق مشوره و کمک کنند تا آنها خودکفا شوند. آقای استولتنبرگ در مورد پروسه صلح افغانستان همچنان گفت که بدون توافق سیاسی صلح در افغانستان، تامین صلح در افغانستان ممکن است، ناممکن است. و همچنان گفت که سه اصول است که یکی اینکه مخالفین مسلح را بچونه با تروریسم بین المللی خط کنند، از ادامه تنش ها دست بکشند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
ډیر زیات مننه فریبا واحدی. تاسو اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالي فریبا واحدی څرګندونی واوریدې. دا په ترکیه کې د ناټو د تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریانې خبري کولې. دی ویل چې انستولتنبرګ نن ویلي چې ناټو بل افغانستان سره په ملکی چارو کې همکاري جاری وساتي او له افغانستان سره د ناټو دغه ملکی همکاري به تر 2018 کال وروسته هم دوام ولري. دی ویل چې د ناټو عمومي منشي نن په غونډه کې خبريالان ته ویل چې افغان ځواکونه سشکال د ډیرو څو سره مخامخ دي او تلفات یې د دې لپاره زیات سوي دي چې دوی زیات مسولیتونه اخیستي دي او د افغانستان د سولې پر بهیر یې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د یو سیاسي تفاهم څخه پرته ممکنه نه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو خبرونه مو ادامه لري. هڅه کوو چې په هلمند کې خپل همکار سره د نننۍ حمله په اړه د خبر لپاره ټلیفوني تماس ټیم کړو. خو خبرونه مجریان لري. په خبرونه کې به د افغانستان او د سیمې پر نننوي تحولاتو د ورستوي معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویلی دی چې تروریستان هیڅ ډول اصل ته وفادار نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی البته د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو د دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني لاستازي مایکل کوخ سره خبري کړې دي او په افغانستان کې پر امنیت باندې بحث ورسره کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي کابل ته تللی دی. دا تر د څو تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو واوریدل چې په وروستیو کې لوړ رتبه پاکستانی چارواکي افغانستان ته ځي او راځي او د پاکستان د صدر اعظم سفر یې وروستی و. د پاکستان صدر اعظم د دغه هیواد د پوځ لوی درستیس او په نړیوالو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې و او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې پر امنیتي مسایلو خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې پر بهیر باندې بحث سره کړی دی. دا چې افغانستان ته د دغه سیل ورتبه پاکستانی هیئت سفر په افغانستان کې د سولې د بهیر سره څومره مرسته کولای شي او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه څومره بریالي کولای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبريالي ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امر الله صالح سره مرکه کړې ده او له ښاغلي صالح څخه په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستانی چارواکو همکاري څومره مهمه ده او کابل ته دغه سفرونه څومره مهم دي.
په لومړي سر کې غواړم د دغه وروستي دوه سفرونو چې د پاکستانی مشرانو او چارواکو له خوا ترسره شوی ده د دې په هکله تاسو ته معلومات ورکړم. میاشت شپږمه نیټه دلته رضوان اختر راغلی و د آی اس آی رئیس او د خپل ملاقات د افغانستان ولسمشر سره د افغان حکومت څخه خواهش کړی و، غوښتي و چې طالبان مشران او لیدرانو ته د افغان پاسپورټونه ورکړي او د لیست په بنسټ د غوښتنې چې افغان حکومت یو سلا او یا پاسپورټونه د طالبانو مشرانو ته ورکړي. دا په دې معنا ده چې نه یوازې چې دوی طالبانو ته مرسته کوي، دوی پوهیږي چې په طالبانو کې کوم دنده ترسره کوي او منصب یې څه ده او کوم یو باید په لومړی سر کې پاسپورټ واخلي. ظاهرا د دې غوښتنې هدف دا و چې ځینې طالبان وکولای شي چې د افغان پاسپورټ په درلودو بهر ملکونو ته سفر وکړي او هلته افغان دولت چارواکو سره ملاقات وکړي او خبر اترې د افغان حکومت سره وکړي. پرون داسې کوم خاصه ژمنې او وعدې د پاکستان پاکستان له طرفه حکومت افغانستان حکومت نه نه ورکړ شوی چې په محتوا نه وي او افغان خلکو ته کوم نه وي شوی.
پاکستانی چارواکي له افغان حکومت څخه د ترهګرۍ پر ضد مرسته غواړي. آیا دا په دې معنی ده چې پاکستان وایي ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کولای سي خو نه یې کوي؟
ګورئ، دوی غوښتنه یک طرفه همکاري ده. دوی وایي چې افغانستان حکومت باید پاکستانی طالبانو پر ضد نه یوازې چې پاکستان سره باید خپل استخباراتي معلومات ګډه کړي او شریکه کړي او ټي 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 پر ضد پاکستان ته پرېږدي چې عملیاتونه ترسره کړي زموږ د خاورې په دننه کې. زه دغه همکاري راتلونکې څنګه وینو؟ کساش کال د تاوتریخوالی کچه راټیټ شو او دا بریدونه کم شو او طالبانو غاره کې خود یو سیاسي مسلې پلټنه او خبراترې دا موږ ته بیا ښکاره کوي چې پاکستان پالیسي کې بدلون راغلی.
طالب صاحب، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ سره د ترورستانو پر ضد حمله کوي. ستاسو په نظر دا ستراتیژي یا پلان څومره لاسته راوړنې درلودای سي؟
کورای مونږ هغه توخانی او تاریخي ستونزې سره مخامخ یو، کوم چې پاکستان ترورست هغه کسانو ته وایي چې په پاکستان کې بریدونه کوي او پر فوج باندې حمله کوي. د دوی له تعریف او د دوی د ویناو په اساس افغان طالبان ترورستان نه دي. دغه شپږ اوه میاشتې وخت چې ولسمشر ډاکټر اشرف غني شوی ده، د افغانستان لخوا پاکستان سره ډېر همکاري شوی ده. تاسو پوهېږئ چې آی اس آی ته اجازه ورکړل شو چې د افغانستان د زندانونو په دننه کې ځینې پاکستاني زندانیانو سره دوی خبرې وکړي. نور همکاري هم دوی سره وشو. که چېرې د نواز شریف سفر وروسته بیا هم په اوضاع کې څه بدلون رانغی، اشرف غني بیا مجبور دی چې د خپل داخلي ثبات په خاطر، خپل سیاسي ملاتړ د ټینګښت په خاطر هغه مجبور شي چې خپل پاکستان پالیسی بدل کړي او د کرزي ته د وخت په شکل هغه بیرته ورشي نور ملکونو ته او له دوی څخه د امنیتي او دفاعي چارو مرسته وغواړي.
تاسو ویل چې که نواز شریف خپل ژمنې ترسره نه کړي ولسمشر غني مجبوره له نورو هیوادونو مرسته وغواړي. آیا پاکستان په دې خبره پوهیږي او دا پر پاکستان څومره فشار اچوي چې په جدي توګه د تروریزم پر ضد مرسته وکړي؟
ولسمشر غني خپل شهرت او خپل داخلي ملاتړ په خطر واچول او د یو لارو پاکستان ته جنرالانو سره خبره وکړه چې راځي خپل سیاست بدل کړي. اوس پورې خو د بدلون کوم نښې نښانې موږ په اوضاع کې نه وي. داسې خو نه شي کولای چې موږ دوه کاله نور هم انتظار وباسو چې آیا پاکستاني جنرالان خپل دریځ ته بدلون راوړي که یا. زماني له لحاظه افغانستان ډېر وخت نه لري. زه فکر کوم چې حد اعظم موږ شپږ میاشته نور پاکستان ته وخت ورکولای شو چې وښایي په رښتیا آیا غواړي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې له لاره خپل مشروع منافع لاسته راوړي، یا که پاکستان دریځ پخوانی دریځ ده چې غواړي د توپک زور چاودنې او قطعونو له لارې خپل منافع په افغانستان کې ټینګ کړي. نو که چېرې په دغه راتلونکي شپږ میاشتو کې څه تغییر رامنځته نه شول، دې زما اټکل دا دی چې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله او د افغانستان دولت په عامه توګه مجبور دي چې نور اقدامات وکړي.
له امرالله صالح سره مرکه وه. د افغانستان او پاکستان په ارتباط به خبرو ته دوام ورکړو. په کراچۍ کې د حملې په اړه لنډ معلومات درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د جندلا په نوم وسله والې ډلې د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسله والو کسانو نن د کراچۍ ښار په سفوره چورنګي نمې سیمه کې د اسماعیلیه فرقې پر د خلکو په یو بس موټر باندې حمله وکړه او په دغه حمله کې لږ تر لږه درې څلوېښت تنه مړه کړل او دیارلس نور زخمیان کړي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو یوه مشر نن خبریالانو ته وویل
آینه میں ہے ایس ایم جیز ہیں اور دوسرے مختلف ویپنز ہیں اندر جا کے
دادا پاکستان دا پولیس او یو افسر دی طارق جادو دی وای وسوالو کسانو د ایس ایم جی پونم د 9 ملی میٹر ماشین گڑی او نور وسلو څخه کار اخستای حمله کون کی موټر ته ورختلی ونه د موټر څخه د باندې پر چا د زینه دی سوی د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښو په ځای کې خبريالانو ته وویل چې دغه حمله شپږو وسلوالو کسانو کړې و دوی اول پر بس باندې د بس په مابین کې په خلکو باندې ډزې کړې دي ویل کېږي چې زخمیان نږدې روغتونونو ته لېږدول سوي دي په وژل سویو کې شپاړس مېرمنې هم شامل دي
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شبه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را لونه
دا ازادي رادیو خبرونه اوریدنه نن ورځې خبرونه مود ماشام تر وو بجو پوری دی او تاسو کولی شئ چې دا ازادي رادیو کده نن ماشام تر وو بجو پوری اوري او غواړي بیا تکرار اوري دا ازادي رادیو یو پانی ته ورسی دا ازادي رادیو پر پانه باندې د پروګرامونو د مهالویش په ځکه ټول پروګرامونه ستنو تاسو د تاریخ پر اساس پیدا کولی شئ اوس به ورسو یو نړیواله مسله ته تر هغه ورسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن په مرکز صنعا کې چې د حوثي ځواکونو تر واک لاندې دی هوایي بمباري وکړي په یمن کې 15 ورځنی اوربند اعلان شوی دی دا په داسې حال کې ده چې ایران یو بارولونکي کښتۍ یمن ته استولې خو امریکا د ایران دا کار یو پاراونکی عمل بلل دی د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورت لري چې جان قال کوزه یې جزئیات وړاندې کوي
مخکې له هغې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد یو 15 ورځنی اوربند اعلان شي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مرکز صنعا کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي بریدونه وکړل د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای دا 15 ورځنی اوربند د سه شنبې په ورځ د لندن په وخت د ورځې له 11 بجو څخه جاري شوی دی اوربند ځکه اعلان شوی چې اړو خلکو ته خوراکي مواد او دارو درمل ورسول شي مرستندوی موسسو په یمن کې لوو ونیو جنگ لامل په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین خبرداري ورکړه سعودي عربستان خبرداري ورکړه که حوثي ځواکونه وسلې په ځمکه کې نږدې اوربند به ختم شي رویټرز اژانس وای حوثي شیعه ځواکونو د اوربند له اعلانېدو څخه څو شېبې مخکې د سعودي عربستان په سرحدي سیمو کې په جایزان ولایت ډزې وکړې عین شاهدان وای د اوربند د نږدې کېدو پر مهال د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په ختیځ بندر عدن کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هم بمباري کړې وه په یمن کې د اوربند له پیل راهیسې په جنوبي او ختیځو ولایتونو الدحله او مارب کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي په یمن کې قومي ځواکونو ویلي په تاس ښار کې هم تر نن سهار ډزې اورېدل کېدې دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات وایي د هغو ایراني کښتیو څار کوي چې د دې هیواد یوه بارونکې بیړۍ چې د یمن د حدیده بندر په لور د حرکت په حال کې ده بدرګه کوي امریکا له ایران نه غوښتي چې د حدیده بندر پر ځای دې په جیبوتي کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو مرستو مرکز ته خپلې مرستې واستوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف ارات کې وایي موږ به د هر ډول پارونکي عمل مخه ونیسو د رویټرز په وینا حوثي غورځنګ د ایران له متحدانو څخه دی او په یمن کې یو غښتلی سیاسي ګوند دی د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف حوثي ځواکونه د یمن د مشروع حکومت د نسکورولو مسؤول بولي د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیرالبحر حسین آزاد د ایران خبري اژانس ته د ایراني کښتیو په اړه ویلي د ایران د سمندري ځواک څلور دېرشمه قطعه دا مهال د عدن خلیج کې ده او په بشري مرستو د بار ایراني کښتۍ ساتنې خاص مسؤلیت دی د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای یمن ته هر تلونکي ایراني بیړۍ که د ایران جنگی کښتۍ بدرګه کړي او یا نه باید د یمن د حکومت او یا د ائتلاف اجازه حاصله کړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
فضل رحمان زندانی د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ خلیق زموږ په ولسوالۍ کې کلینیکونه سته خو مریضانو ته دوا نه ورکوي عبدالمالک روحانی د هلمند لمرجې ولسوالۍ خلیق د سولې خبرې دی ډیر ژر پیل شي ځکه په افغانستان کې نامنی زیاته ده دولت خان کامران کوچای د خوست په پرکټانیت خلیق د سولې پروسه کې وسم د بهرنیو هیوادونو لاس دی او بهرنی هیوادونه دغه پروسه له خن سره مخامخ کوي نو باید په دې پروسه کې بهرنیانو ته واک ورنه کړسي حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پرمختګ په خوا روان دی نو خلک باید د حکومت سره رښتینی همکاري وکړي قدرت الله داوري د هلمند خلیکې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه شی خبرې وسوې. د ټولو مشرانو څخه هیله کوو چې په دغو خبرو دې عمل وکړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د والي پر دفتر یا د ولایت پر ودانۍ په حمله پای ته رسېدلې ده او دا حمله تقریبا 4 ساعته وه. د چارواکو په وینا په حمله کې شپږ پولیس وژل سوي، دوه وسلوال وژل سوي او 4 ملکی کسان په دغه حمله کې وژل سوي دي. تاسې د دغې مسالې د جزئیاتو لپاره لطفاً د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په خپرونو کې به هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره په تماس کې سو او تاسې ته معلومات درکړو. خو سملاسي زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. او اوس به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 50 ساعتونو نشته وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې پیښه کې درې پولیس او درې ملکی وګړي هم وژل شوي دي. د ترکیه صدر اعظم وايي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې لا هم ټکنې دي او د خوندیتوب لپاره د محمد چ پتغه واد کې د ناټو او نړیوالې ټولنې حضور تر 2014 کال هاخوا هم دوام وکړي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ستونزو هواري د کارونو په سر کې دی. د پاکستان په کراچي شهر کې وسلوالو کسانو د شیعه مسلمانانو پر یو بس ډزې کړې چې باندې 40 تنه وژل او ډېرې نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړې چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د مراتولو حساس وخت را رسیدلی. او نیپالی ځواکونه لا هم په دغه واد کې په هغې امریکایي هلیکوپټر پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان معلول ورزشکارانو د باسکټبال په سیالیو کې د کابل ټیم بریا ترلاسه کړه. د افغانستان اولمپیک کمیټې د بدني روزنې د فدراسیون ویاند عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي چې د کابل، بلخ او هرات ټیمونو د شزینه لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې د کابل ټیم د هرات ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی پیمان ویل چې دغه سیالي د افغان معلول ورزشکارانو د ملاتړ په هدف د سره صلیب د نړیوال کمیټې په مرسته ترسره شوې. ټاکل سوی چې د بایسکل ځغلولو دوه تنه لوبغاړي په دې برخه کې د زده کړې په هدف امریکا ته ولاړ سي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د احمد فضلی او هما په نوم دوه تنه افغان لوبغاړي به د تاکتیک او د غلوبو د قوانینو د زده کړې په هدف په راتلونکو دوه میاشتو کې امریکا ته سفر وکړي. د ښاغلي صادقي په خبره د زده کړې به یو کال دوام وکړي او د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د پوهنځیو ترمنځ د کرکټ د روانو سیالیو اتلولي د اقتصاد پوهنځي لوبغاړو وګټله. د ژورنالیزم پوهنځي لوبغاړي د دغو سیالیو په دویمه درجه اتلانو کې راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د درې ورځو لپاره د کابل پوهنتون د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې.
ورسته په خبرونه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکشي شتي اوریدلای سي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د شوزو پر لاسراوړنو او ستونزو او پرمختګونو باندې دوه ځانګړي رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ لخوا پرون د کندهار ولایت اوسیدونکو خالدی نوري ته چې 40 کلن ده او په کندهار کې د شوزو د حقونو لپاره فعالیت کوي د مادلین البرایت په نوم معتبره جایزه ورکړه. سالی محمد سالی به یې جزئیات وړاندې کړي.
تلویشت کلنی خالدی نوری ته دغه جایزه ځکه ورکړل سو چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې شوزو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغه چې په واشنگټن ډي سي کې د 25,000 ډالر په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله ویل چې په کندهار کې د کارګرو شوزو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دای مشري کوي زیاتو شوزو او نجونو ته زمینه برابره شوی چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره شي. هغه ویل چې د شوزو د بسیاینې او غشتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د شوزو د خودکفایي لپاره کار کوو او موږ غواړو چې شوزې ځواکمن شي.
خالده نوری وای هغه شزه چې د دې ل تعلیمي ټولنې فارغ سیوی د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر سوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگتن ډي سي کې برابر سوي و، د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه مې مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډېر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت رپورټونه ته ادامه ورکوو. البته مخکنی راپور چې مو اورېده، هغه د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال د رپورټ په استناد جوړ سوی و له واشنگتن ډي سي څخه. په کابل کې د ښځو د ملاتړ د یو شمېر مرکزونو مسؤلین وایي چې دوی د هغو ښځو ډېرې ستونزې هوارې کړي چې په دغو مرکزونو کې تر ساتل کېدو وروسته بېرته خپلو کورنیو ته ستنې شوي دي. دا چې دوی د دغو ښځو سره څه ډول مرستې کړي دي، په دې اړه به د حمیدې هارون عثمان ځانګړی رپورټ واورو.
که څه هم چې ویل کېږي په امنخونو کې دغو ښځو چې له تاوتریخوالي سره مخ دي ستونزې نه هواریږي، خو د دغو مرکزونو یو شمېر مسؤلین وایي چې تر ډېره هڅه کوي دغه ښځې او انجونې بېرته خپلو کورنیو ته ستنې کړي. موږ په کابل کې د ښځو د ملاتړ یو مرکز ته چې پکې 240 ښځې او 10 تنه ماشومان ساتل کېږي ولاړو. په دغه مرکز کې اکثره میشتې ښځې وایي چې د مرګ له ګواښ سره تر مخ کېدو وروسته دې مرکز ته راغلي دي. مونږ له څو میرمنو سره چې له بېلابېلو ولایتونو راغلې وې مرکه وکړه. په دغو ښځو کې یوه یې 20 کلنه میرمن وه چې په 9 کلنۍ کې له یوه 50 کلن سړي سره واده شوې وه، خو د خپل خاوند د جبر او زور له امله له ګرځېدو پاتې وه. کیسه به یې د دې لخلې واورو.
پلار مې واخیستې، یو سړی ته بېګانه سړی ته زه ورکړم چې هغه دونه جلنکار و. پلار مې خبر نه و، سړی 50 کلن و، زه د 9 کالو وم. ژوند مې سم نه و، ورسره ول وټکول و. داسې ورځ نه وه، شپه نه وه چې مثال زما پزه نه وای راماته کړې، خوله د وینو ډکه کړې نه وای راته. نه م زه په نه په خاوند پوهېدم، نه په ښه پوهېدم، نه په بد پوهېدم، په هېڅ خوا نه پوهېدلم.
په افغانستان کې له 14 کلونو را په دې خوا د ښځو د ساتلو او ملاتړ ډېر شمېر مرکزونه فعالیت کوي. ډېر ځلې دغو مرکزونو ته راغلي ښځې او نجونې د مرګ له خولې راتښتېدلې وي. اکثره خلک په دې باور دي چې دغه مرکزونه بدنامه ځایونه دي او له ښځو پکې ناوړه استفاده کیږي. حکوم مرکز ته چې موږ لاړو، د ښځو لپاره د روزنې بېلابېلې برخې جوړې شوې وې او یو شمېر ښځو په یوه ټولګي کې زده کړه کوله. په دغه مرکز کې ډېرې داسې ښځې هم شته چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي او دغه مرکز ته یې پناه راوړې ده. مریم هم یوه له همدې ښځو څخه ده چې وایي تښتول شوې وه، خو کله چې ناڅاپي د دې د یوه تښتونکي زړه ودرېد نو کورنۍ دا د هغې د قتل په تور ونیوله. مریم وایي چې حکومت بې ګناه ګڼلې، خو د مقتول د کورنۍ له ویرې د امن خونې ته پناه راوړې ده.
درې کاله نه لور مې په غېږ کې وه، زه تر وړې مم تر خوسته پورې زه څه رقم نشه کړې یم، څه رقم ته وړې یم، هېڅ نه یم پوه سوی. نو میاسته ملاداره ومه کېږي چې تکه توره شپه کوټه ده، داسې یو تاک ده لکه بیخي تیار کړه، دومره کې ګروف لګېږي. زه هغلته اچول یم، ما درې دانې لورانې په کور کې پاتې وې، دوه دانې بل ورور یې هغه لورانې راتښتولې دي، ما پسې تر شا یې راوړې دي. داسې مې وکتل، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې نېژه وم، داسې مې خواته پراته وو.
لبل میرمنه بای هم واوري چې وای خاوند قتل کړي، خو غوښتل چې د قتل پړه پر خپل میرمنه واچوي.
دا سول چې دا په دې سره غلای و، دا دې سره جوړه و. دا خبره په مو اعتماد و، زه د ویرو په دار غلم چې زه مات مرګم غو خطرې و چې تا واژنم.
د ښځو لپاره د ښځو د ملاتړ تر نامه لاندې د دغه مرکز مسؤلین د هیواد له عدلي او قضایي ادارو د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي چې په امنخونو کې د میشتو ښځو دوسیې د ځکه خو نه ځنډوي چې دغه میرمنې ډېر ژر خپلو کورنیو ته ستنې شي. د دې مرکز مسؤوله چې مستعار نومې فوزیه ده وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دغه مرکز له لارې د ښځو د ستونزو لسګونه قضیې حل شوي دي.
هیڅ وخت داسې نه دي سوي چې کله ښځې دلته راسي او بېرته دوی خپلو کورنیو ته ولاړې نه سي. هر وخت چې ښځه دلته داخل سوې ده دې دفتر ته په څلورویشتو ساعتو کې حتما د دوی د فامیل سره موږ تماس ټلیفوني نیولی. دغه درې میاشتې موږ حساب کړی دی اووه اویا ښځې دلته راغلي دي او تقریبا د څلوېښتو نه زیاتو ښځو د دوی مشکل حل سوی دی او بېرته خپلو کورنیو ته ورغلي دي.
پامن خونو کې ډېری ښځې وایي چې د کورني تاوتریخوالي، جنسي تیریو، ترسن لاندې او جبري ودونو له امله له کوره راوتلي دي. که څه هم چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امن خونو پر جوړېدو ډېر انتقادونه شوي او دا د بغاوت کوونکو ښځو د ساتلو ځایونه بلل شوي، خو په امن خونو او د ښځو د ملاتړ په دغو مرکزونو کې میشتې ښځې په دې تمه شپې سبا کوي چې کله به یو ځل بیا د خپلو هغو کورنیو غېږې ته ستنېږي چې یو ځل تښتېدو ته اړ کړي او یا یې هم د مرګ تر پولې ګواخلی دي.
د حمیدې هارون عثمان رپورټ مو اورید. اوس د کندهار صادق رښتنی د مخکښ شزی پروګرام وړاندې کوي.
د مخکښ شزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس له څو کال. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یو ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څهان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړه سیوی د رښتیاګو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري، موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانانو لپاره یو تفریحګاه سي. نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پکې شو کې، نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړي چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي دا به هم په د موزیم کې شامل دي. دامی خپل ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب دا پروګرام په تعقیب کې د دې څخه به شی او شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم تاسو د اینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابروي چې تازه زیږېدلی وي.
زه یو ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مرزانو آل وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي. د عادي حالت د مرزانو چې مې وکتي مرزان شوه، ولې یو دوه مرزانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلی و، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و د خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی و په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دي ولې په لمن کې پیچ ورکه د نرسانې بیا نرسان چې کوچنۍ نور کوه او نرسان ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندې نو دا خو لڅ دي او په یخ هم ځکه باندې خدا به سینه بغل سي. او هو ویل موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړي. او دې ته چې مې ویل چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندی کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه او د پڅنګ کې دغه یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د شروع څخه دی داسې بې لباس او لڅ پڅ پیدا کیږي بې ډوډۍ او بې کالو. نو دغه لپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یو لسم د ولسم سنف د نجونو سره می خبري وکړل چې تاسو خو خیاطي کوي بیا له هغه څخه خام مواد به زه در انیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس بس کالي مې روښول چې سره کمی جوړ کړي د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړي دا ستاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کالي به څنګه جوړ شي نوزاد کالي په خیاط نه جوړیږي د نوزاد کالي داسې نه جوړیږي چې فیشني وي یا زیږي یا دغه بل قسم باید جوړ شي هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي د آینو لیسې اولینه لیسه وه چې د ابتکار یې په لاس کې واخیستې اکثر په خپله د کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد وکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مرزانو ته باید هغه ور ورسیږي
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه پاک لمرو ماتره
اصلا د دې پروګرام هڅه مو دغه نقطې څخه شروع کړل ما خپل ژوند را پزړه کی چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې زه د خپل د زرونی نه د لیسې څخه فارغ شوی نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د سنجونی د خپل وخت سره بی جرأت سوی دی با جرأت نه دی او د خبرو قدرت دونی نه لري چې دی یو خپل شکایت او خپل جغ به ځای ته ورسی نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتول یو ورځ نجونی یو ورځ الکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دی په دا ولایت وو پیژنې چې دا ولایت چی شي دی او دا والی څوک دی کوم مسولیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلد کې هدا کل چې مشکل ورته پیدا شي دوی دلته راځي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دا وتول دلته تقریبا د دروز ورو په شاوخه کې شاګردان مې دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی برغله یو څلويشت کې پنځه څلويشت کې به ما کار سره وکړي خبرې مې مرز دا کړلې سوالونه مې په لاس ورکړل چې دا سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کېږي دا ورسره ترغه به مې والی صبر تر دعوت کړي ادوی هغه وخت آماده و په جرجرات سره به خپل پښتنې وسوالونه د والی صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه چې دوی در سره یو جلا او زوی جلا دوی ځان مسؤل وبولي دلته په جامع کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوه شي حکومت چی شدي تشکیل چی شدي مصرفیت چی شدي ولایت چی شدي ښاروالي چی شدي دا ټول به مورته تعریف ولو یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو بر تعلیمي ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مراکش ته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری د اسکول فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نو شه هغه بم شس په پسلې وسلويشت د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخه کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کې کم درلودي نو د دې لپاره چې په کوښنی کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیت ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څو وایس عمومي معلومات مو مرکو د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي او د وکاله کیږي چې دا کار کوو شاګردان ته ځان سره کښینی د موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مو راپورته کړي یو توفه یو جایزه یو شی مختتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي اغه مقاله به دوی وو ویل دلته په ولایت به مداوات کړلې په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړې به مداوات کړې معلمان به ورسره وي دا فقط د یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ دا کار کوو
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلی خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23مې ماده په اړه بحث کوو زموږ سره په سټډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څنګه مسئول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی سه محترم شرغ لست.
ډیره مننه زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمن او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 28 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 28 ماده د علم او فرهنګ ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی مګر عملي جنبه هغه څنګه چې لازمه ده عملي جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري وی چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباری دي مګر کله کدغه نه عملی کی یا سوق دغه معنی ګرځي دغه د لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي کوم اجازه ورکشي دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه شوي یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده کله چې کپه دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د اجازه په قانون کې دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته جزا ورته نه ده تعین شوی منګه تمام اورز پر رادیوګانو کې اورو چې څوک به په دې ځای کې دغون ازمه کې غصب شوی دلته د ازمه کې غصب شوی مګر دغه غصب د لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ته چې دا تضمین کی او که هم مخترعین ګه ډیر کم لرو کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم کتن په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري د حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ول لبه مرغه چې په عملی باندې ډیر کم ده یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کی منګه یو تاسو ټول افغانستان بعد د صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژند کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوي په کار دي زیرات په کار د وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټ اخلي په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبې نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایدل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې باید تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړی و نه ده شوی یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعین هغه کماندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونه ته نورم پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی نوی شهر رامنځته کی کشفونه وکي د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وصل وخت ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پښو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټې ارزامات باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي، په بازار کې خرڅیږي، مګر د دې نه څوک پښتنه نه کوي. ځکه چې کچیرې ته پښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې دا د حق لري چې بدون د دې نه دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
صاحب ډیر مننه کور مودان
تاسنه هم مننه کوروادان.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مرسته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
I don't know.